وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د افغان طالب مشر ملا برادر د خلاصولو اعلان، د افغان ولس مشر حامد کرزی د سولې په اړه څرګندونې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاکستان افغان د نفوس هڅې، د سولې نړیواله ورځ په خوست کې د یو قومي مشر وژنه، او د شام حالات هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام غړي پای تر سوي د دې تر څنګ مطبوعاتو تم کتنه کوو، خو په فایل کې به خبرونه واورو. خبرونه وړاندې کوي ګولایاس. لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستان باندې د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کړی. د پاکستان وفاقي کابینه د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منځوري ورکړې ده، او د شام حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو تفصيلات د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته ورکول پیل کړی دي. اوس د خبرونو تفصيل، د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر به نن خوشی کړي. د بهرنو چارو وزارت پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي، مولا برادر د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي، او د ولسمشر حامد کرزی بیان ایمل فیزی وای د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خوبلخوا د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایان جانان موسازی وای کچرتا مولا برادر پاکستان کې وي، نو باید ارومرو له د سره سوک ملاویدل شي، خوندي وي او ځای ځایګي معلوم وي. مولا برادر چې له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي دي، په 1994 کال کې د طالبانو د غورزنګ یو بنسټ ایښودونکي او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ډیر نږدې ملګری دي. پاکستان د دین وړاندې له کابل سره د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو په ترڅ کې 3 افغان بندیان خوشی کړي وو. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره پرون ملاقات کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخي په ملاقات کې په ملکی صورتحال، له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو ترو او د استخباراتي معلوماتو په اړه خبري وشوه. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه 4 پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو غزمی وشوه. ملیشو په سیمه کې د ملت پالو بلوچانو پر ضد عملیات کول. د حمله ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلی او داوی کړی دا چې په حمله کې و عسكر وژل دي. د پاکستان وفاقي کابینه د دې هواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منځوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. یو بدلون پکې دا دی چې امنیتي ځواکونه د عدالت د له حکم پرته مشکوک کس تر 90 ورځو پورې په بند کې ساتل شي. د بلون پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته اختیار ورکړل شوی چې یوې میاشتې مودې کې پر مقدمو فیصله کولی شي. په نوې بدلونو کې د شاهدانو او څارنوالو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نو بریالي شوی چې په 2010 کال کې دا ډول بدلونو په اړه د پارلیمان مرستې ترلاسه کړې وي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنرۍ جکپړو استادو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو، په افغانستان کې د راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو په لارو چارو بحث وشو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ UNHCR ویان نادر فرهاد پرون مشال رادیو سره په خبرو کې د غونډې په اړه وویل،
د افغانستان، پاکستان، ایران او لیونیچیا لخوا پرون یو مجلس په اسلام آباد کې وشو، او په دغه مجلس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشو. خو عمده تاکید و چې یعنی د افغانستان، د پاکستان، ایران او لیونیچیا سره یو ځای په دې موضوع باندې په توافق ورسیدل چې باید د افغانانو بیرته راستنېدونکو باید په طالبانه تدریجي په عزت او باوقاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په افغانستان کې د بیزه شو افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کوبش د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل، په افغانستان کې شخړې او نامعلوم حالت د بیزه شو خلکو د شمیر د زیاتېدو اصلي وجه ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وای د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق نه تفصيلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایي په هک کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نورو ته سترګې پلار یو. ویل کیږي چې د بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. دمشق په دې خبر هم سلا شبه چې د روسي او امریکا د تړون پر اساس خپل کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یو بل بیان کې ویلي د روسي او امریکا پر پلان باندې د خبرو لپاره د اتوار د ورځې غونډه ځنډولې ده. دغه سازمان دا غونډه له دې مخکې هم سوزلې ځنډولې وه. بلخ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړې. ما څنګه سهار ویلي وو چې ما له لاوروف سره اوږدې او ښې خبرې وشوې. موږ په همکاریو خبرې وکړې. موږ په دې سلا شو چې نه یوازې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د قواعد او ضوابط عملي کړو، بلکې د ملګرو ملتونو قرارداد هم عملي کړو. دا امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری. او وروسته خبر ده په هند کې د ترهګرۍ یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی وو وتښتېدو. پولیس وای عثماني له نورو مشکوکو کسانو سره عدالت ته انتقال شوی وو. د هند خبری رسنۍ وای عثماني د هندي مجاهدینو په نامه د یوې کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړبوي چاودنو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی وو. په دغه چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل از خواوري دل په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. پاکستان د یو افغان طالب مشر ملا برادر د خوشی کولو اعلان کړی. خو تر دې لمخه افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ویلی وو د سولې په برخه کې ډېره لار وهلې ده.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند.
زموږ شهید استاد په افغانستان کې صلح غوښته. بل هدف د افغانستان ثبات او پرمختګ وو چې د دې هدف لپاره مهم وګ د لار سره ورسوله او ان شاء الله ډیر ژر به ورسیږو.
نن د تعلیم لاري د امن نړیوال ورځ سلمانځل کېږي. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم لاري څنګه صلح راوستل کېدلای شي؟
ضروری شي د امن لپاره هغه په نصاب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د ماشوم یو فعال غړی جوړېږي.
د نن په باختر ستوري کې د پښتو له وتلې سندرغاړي محجبین قزلباش سره مرکه لرو چې د دې دغه سندره اوس هم د ډیرو د یادونو برخه ده. دا وتا سپر باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام کې واوري. سم د خبرونه د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، پاکستان اعلان کړی چې د افغان طالب مشر ملا برادر به نن خوشی کوي. خو تر اوسه پورې را رسیدلې رپورت نه وایي چې لا خوشی کړل شوی نه دی. د افغان حکومت دا دریز دی چې باید د ځای ځایګې معلوم وي، خوندي وي او څوک سره لیدلای هم سي. د خوشی کولو په اړه باندې مو تفصیل یو ساعت مخکې له خپل همکار ریاض مسخیل څخه په اسلام آباد کې اخیستی وو.
دا بیگا ماسوتن د خارجه چاوجه کم دفتر دی، دا غیله خو یو ډیره مختصر غونډه کې اعلامیه جاری شوې ده چې په هغه کې ویل شوې دي چې د کم افغانستان مفاهمتي عمل دی په هغه کې د اسانه پیدا کولو په خاطر به مولا عبدالغنی برادر هغه نن ورځ خو لښوې ده چې نن به خوشی کوي. خو په دغه لړ کې وخت نه دی خو لښوې دي په کم وخت کې خوشی کوي. خو د دې سره سره وخت په وخت پاکستان حکومت هم دا خبره کړې و چې کم اوس پوری اون په ستمبر میاشت کې کم وو کسان خوشی کړو، یاد دینه مخکې کم شپږش نور خوشی کړی شوی. نو دغه دوران به دا خبره هم کېده چې د عبدالغنی برادر د خوشی کولو چې کله وخت راشي مناسب موقع راشي هغه به خوشې کولی شي. بیا په دې وروستیو کې چې کله وزیر اعظم د ترکی په دوره او دغه رنګ چې کوم د وزیر اعظم د خارجه چارو قومي سلامتۍ لپاره سلاکار دی سرتاج عزیز نو هغه هم دا خبره کړې وه چې ډېر زر به هغه عبدالغنی برادر خوشې کړی شي. او پرون دغه اعلامیه جاری شوه بېګا د شپې چې په هغه کې ویل شوي دي چې دی به نن خوشې کوي.
داو ریاض مسخیل لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې نن به د افغان طالب مشر ملا برادر خوشی کوي. خو تر دې ورځ لمخه افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د سولې لپاره اوږده لار وهل شوی او هیله لري چې ډیر ژر به سوله ټینګ شي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیسي په مراسم کې کړې وه. په دې اړه به تفصیل واورو له کابل څخه د قاسم خان سولمل په ریپورت کې.
که څه هم زیات شمېر افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روان بهیر پایلو ته خوشبینه نه دي، خو ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار کوي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې د جمعې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د دوهم تلین یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره ډېر کار شوی او ډېر قربانۍ ورکړل شوي دي.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند، هدف دیگرشان
زموږ شهید استاد په افغانستان کې سوله غوښته، بل هدف یې د افغانستان ثبات او پرمختګ و چې د دې هدف لپاره مهم اوږد لار سرته ورسوله او انشاءالله ډیر ژر به ورسیږو. البته د افغانستان خپلواکي د دوی د اهداف په سر کې و چې د هغه لپاره یې جهاد وکړ، مبارزه یې وکړه او مقاومت یې وکړ. موږ هغه ته ورسېدلو او اوس یې باید بنسټ پوخ او ټینګ کړو.
د ولسمشر کرزی په وینا استاد ربانی ورته ویل و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره حاضر دی، خپل ځان قرباني کړي او بلاخره ځان قرباني هم کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی دوه کاله مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر نور لوړ پوړي شخصیتونه لکه د شمال ختیځ زون قومندان جنرال داود داود، د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني، د ولسمشر کرزی ورور احمد ولی کرزی، د ولسی جرګې غړی عبدالمطلب بیگ او د ولسمشر کرزی سلاکار جان محمد خان په جلا پیشو کې ترور سوي دي. خو داسې انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د ترور د دوسیو د څېړلو لپاره لازمه توجه نه ده سوې. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی وای:
ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی
موږ په تیرو دو کلونو کې په کورنیو بهرنیو غونډو کې پر دې ټینګار وکړ چې مسول نهادونه باید د زنځیري وژنو په ځانګړي توګه د جهاد او مقاومت د مشر د ترور دوسیه تعقیب کړي. خو دا ښکاري چې دا نهادونه یا د دې کار وس نه لري یا هم د دې کار تعقیب لپاره سیاسي اراده نشته. ځواب ورکول او تعقیب یې د دولت مسؤلیت دی.
مخکې تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د مطرحو شخصیتونو د ترور له امله مظاهرې سوي دي. یو شمېر کتونکي په دې زنځیري قتلونو کې د پاکستان استخبارات اشکیل بولي، خو ځینې نور بیا د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه ملامتوي او وایي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جدي کار نه کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کېږي، د ملا برادر د خوشي کېدو او بیا د افغان ولسمشر چې دغه د سولې ډېره لارې وهلې ده، خو بلخوا بیا دا خبرې هم کېږي چې پاکستان او هند به کېدای شي د کال 2014 وروسته له یو بل سره مسابقه پیل کړي. هم په دې ترڅ کې د هند ملي امنیت سلاکار وایي د هند حکومت حاضر دی د پاکستان د هر هغې اندېښنې په اړه د اسلام آباد سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د هند د فعالیتونو په اړه ممکن دی ولري. څو ورځې وړاندې پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلو دوی به یوازې په حق شرط په افغانستان کې مداخله بنه کړي چې هند له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د قدرت د خلا ډکولو له فکره لاس واخلي. جان خال کوزی په دې اړه باندې رپورت لري.
د هند ملي امنیت سلاکار شاوی شنکر مینون د جمعې پر ورځ ویل د هند حکومت غواړي د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. مینون ویل په افغانستان کې زموږ اصلي لیوالتیا دا ده لکه څنګه مې چې ویلي د افغانستان د خلکو لپاره داسې فضا برابره کړو څه چې دوی غواړي هغه وکړي او هغه د افغانانو لخوا له ترور پرته د یوې باثباته او سوکالی ټولنې جوړول دي. د هند ملي امنیت سلاکار زیاته کړه موږ بل افغانانو او افغان حکومت سره په دې هلو ځلو کې کار وکړو، موږ ځکه دا کار کوو چې باور لرو د افغانستان مسله نه ختمیږي. د هند ملي امنیت سلاکار شوی شنکر مینون ویل زه باور لرم چې په دې اړه د هیڅ اندېښنې ځای نشته. په حقیقت کې موږ پاکستان ته په وار وار ویلي موږ خوښ یو چې له دوی سره کینو او ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې څه کوو. که په افغانستان کې زموږ د فعالیت یا کړنو په اړه هر ډول اندېښنه او شک موجود وي دا ډول خبرې او ناسته به ګټه ولري. د دې ډول یوې عملی په نتیجه کې به پاکستان هم د افغانستان د ثبات یو عنصر شي. د هند ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل په افغانستان کې د هند پر هدفونو څو ځلې حملې شوي او د هند حکومت زده کړل چې له دې ډول پیښو سره څه ډول معامله یا چلند وکړي. د هند خبري رسنیو په دې راپور کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز دا خبره کړې چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس په اړه زیاته مبالغه کوي او په افغانستان کې د هند حضور د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر اساس دی. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د سپتمبر په 14مه په نوې ډیلی کې سره وکتل او د افغانستان په اړه پر هغو مسلو یې بحث وکړ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې باور باندې بحث وشي.
تاسو د جان اقال کوزی رپورټ اوریدئ چې د هند د بهرنیو چارو د سلاکار د خبرې چې له پاکستان سره په ممکنه که څنګهشنه لري په هغه خبرې کوي. خو بل خو بیا د پاکستان د مشرانو جرګې او چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د نیابتي جګړې د نه پیلولو غوښتنه کړې ده. مشاهد حسین دوم پاکستاني چارواکي دي چې په اونۍ کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د پیلولو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی اندېښنه لري چې د 2014 کال په پای کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې قدرتونه په افغانستان کې د بیلو ډلو په ملاتړ سره په افغانستان کې سیالۍ ته دوام ورکړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین خبرداری ورکړ چې له 2014 وروسته په افغانستان کې نیابتي جنگ د پاکستان او هند اړیکې خرابولی شي. مشاهد حسین چې د هند او پاکستان د پارلماني ډیالوګ په 15مه غونډه کې خبرې کولې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو غوښتنه وکړه. نوموړی تیره اونۍ د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د پلاوي په مشرۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون له غړیو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و او له دې سفر وروسته یې خپلې خبرې ډېرې ګټورې بللې وې. مشاهد حسین وویل یوه لویه جنوبي آسیا د یوې نوې جغرافیایي اقتصادي سیمې په توګه د ظهور په حال کې ده. دا به په سارک هیوادونو پورې محدوده نه وي بلکې چین، برما، ایران او افغانستان به هم پکې شامل وي. دا سیمه باید د انرژي، اورګاډو، پټلیو، سړکونو او پایپ لاینونو او همدارس اقتصادي همکاریو په وسیله له یو بل سره وپیل شي. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس یادونه وکړه چې د دې سیمې تر ټولو لوی چیلنج په 2014 میلادي کال له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دي او دا به پر سیمه اغیز ولري. مشاهد حسین وویل دا خورا مهمه ده چې هند او پاکستان د زړورو پریکړو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. دا سی پریکړې چې ممکن د خلکو په مزاج لا برابرۍ نه وي خو ضروری دي. مشاهد حسین دغه راز وویل موږ باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پیلولو تیره تیروتنه تکرار نکړو او نه د سړې جګړې طرز فکر له سره ژوندۍ کړو، ځکه چې دا مسأله د سیمې د ټولو لوبغاړو په تاوان ده. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د دغه هیواد یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې که هند له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د تشه د ډکولو هڅه ونه کړه، پاکستان به هم ورته کار وکړي. سرتاج عزیز وویل هیواد به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي.
اسمت څاروانو چې ریپورت وړاندې کوي. یو لکه څنګه ستاسو معلومات ده نن په نړۍ کې د امن نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د نورو سیمو په شان باندې نن په پېښور کې یو شمېر پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي چې د ورځ په لمانځي او د دې ترڅنګ بیا هلته د چارسدي پولیسو ویلي دي چې یو داسې کسې نیولې دي چې پر هغه باندې دا تور دی چې دی په د مرګ یا د وژنو په شل دوسیو کې لاس لري. د دې دواړو تفصیل مو له شبرې مجانه قصدي په سر کې د امن د نړیوالې پرواز په پېښور کې د پلان سو پروګرامونو په اړه تفصیل راکړي.
ټول نړۍ په شمول پېښور کې هم دا ورځ باندې کیږي په اړه باندې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نیچی پوهنتونونه دي او دغه شان غیر سرکاري تنظیمونه دي، د ځوانانو تنظیمونه دي، هغوی د پېښور په بیارېبېتو ځایونو کې به راغونډېږي او وروسته به په دې اړه باندې مختلف پروګرامونه کې غونډې پکې په هغې کې به بیرابیل مشران او ځوانان هم ګډون کوي. هغوی په دې اړه باندې خبرې ترې د امن په اهمیت باندې دغه په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې د امن څومره پکار دی او څه کمی کسدار پکار دی په باندې امن نشي. په دې اړه به ډېر پروګرامونه نن تابع شوي دي په خبر کې.
خوشې بیرې مجان داسې را توس کې خر طرف ته د امن نړیوال ورځ لمانځي له بلې خوا بیا پولیسو یو کس نیولې دي چې ور باندې تور دی سي شاوخوا شل کسانې وژلې دي. د دې تفصیل کرا سره شریک.
بالکل کاکړ سره د کس نوم جاوید اقبال دی. دا چارسدک نیولې شوې ده. د چارسدی د پولیسو مشر شفیع الله خان پرون خبرې غونډه ته ویلو چې دا کس د خیبر یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په نورو سیمو کې هم د تنظیم کار کوي او بدخوري اغوا برای تاوان قتل وارداتونه دغه شان بمی چودنو کې ډېر زیات ککړ ده. په ده باندې اویش مقدمې لري چې دې نیولې د 2002 تر دې باندې دا کارونه کوي. پرون په دې پرون د پولیسو
شبیر مجانو په پېښور کې د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت د مراسمو او د دې ترڅنګ په چارسده کې د یو داسې کس نیونه چې ورباندې د قتل مقدمې دي. لکه څنګه تاسو اوریدل د سپتمبر 28 نېټه په نړۍ کې د امن د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د دې ورځې په مناسبت ویلي چې شش کال به د امن ورځ د تعلیم له لارې لمانځل کېږي او تعلیم باید د نورو خلکو لپاره د خپل منځي احترام مرستی او د سولیز ټولنې ته جوړ لپاره رول لوبي. زموږ همکار مچا زمي د امن نړیوالې ورځې په ویاړ په ټولنه کې د امن پر اوستو کې د تعلیم پر ارزښت ریپورت جوړ کړی چې راځي ورته وښو.
د سپتمبر 28 نیټه په ټوله نړۍ کې د امن د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د امن ورځ په لومړي ځل په 1928 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا ولمانځل شو، خو په 2002 کال کې ملګرو ملتونو د سپتمبر 28 نیټه په رسمي او مستقل ډول د امن د نړیوال ورځې په حیث اعلان کړ. د ملګرو ملتونو لخوا سږ کال د دې ورځې مفکوره د تعلیم لپاره امن ټاکل شوی ده. پر دې موقع د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په خپل پیغام کې ویلي چې د امن راوستلو لپاره باید داسې تعلیم ورکړل شي چې د خپل منځي احترام، مرستي او یو سولیز ټولنې پرامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. دا چې په پښتني ټولنه کې د امن لپاره تعلیم څومره ارزښت لري، په کوټه کې د بلوچستان د نصابي کتابونو د څانګې په خوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسور منیر احمد خان کاکړ وای، په نړۍ کې هغه ټولنې شاته پاتې دي چې تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی.
افغانستان دی د دې سپینځه د سکلو په جګړو اخته دي. کچیر دا بولسې ریشو ته 90% ته 80% زمانه دی خیال چې دلته به خلک جنگ سره کوله. پاکستان دی ټرایبل ایریا دراوه د پښتانه سیمه ده. ایجوکیشن هلته نشته او ما او تا وینو چې هلته به امنی ده، هلته جنگ دی، هلته فساد دی، هر څه دی. او تر سوار سم ملایشیا له هغه اسلامي ملک دی، هلته لسیسی ریشو ته اتیا ته نیوی فساد رسیدل دی، هلته نه جنگ سره نه شر سره نه فساد سره.
کته هم د نړۍ پر مختلفو هیوادونو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده، خو د امن لپاره باید څه ډول تعلیم ورکړل شي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین وای، په نصاب کې باید انساني ارزښتونو ته ځای ورکړل شي چې پر ټولنه مثبت اغیز وکړای شي.
په سلیبس کې دا قسم خبرې شامل شي، دا انساني حقوق متعلق او دا ټولنې د پرایز لپاره څه ضروري شي چې د امن لپاره هغه په نصاب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د ماشوم یو فعال غړی جوړېږي.
د نړۍ پر امن او پر مختلفو هیوادونو کې وی خواته په تعلیمي نصاب کې امن ته ځای ورکړی دی، نو بل خو د 28 پیړۍ ل پر مختګونو سره سم ځانونه عیار کړی دی. پروفیسور منیر کاکړ وای، ترڅو چې پښتني ټولنې د نوو پر مختګونو سره سم په خپل نصاب کې بدلون نوي راوستي، تر هغه نه خو پر مختګ کولای شي او نه هم په امن کې ژوند تیرولای شي.
یو سیده ساده خبره ده، زه خپل بچان چې دي هغه په علم پوه کوم، په ساينس پوه کوم، په میتھمیټکس پوه کوم، په فزیکس پوه کوم. دغه د دې د یوستمی صدې د تقاضي دي. کچیر زله دغه تقاضو سره نه جمع له دنیا سره، زه په د دنیا په تک نه زم، خو زه پات وسول.
په نړۍ کې د امن ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم په یو شمېر هیوادونو کې جګړې روانې دي او د تعلیم دروازې د ماشومان پر مخ تړل شوې دي.
د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت د تعلیم پر ارزښتونو د احمد شازمی ریپورت اوریدئ. د اسلام آباد په یو کډوال کمپ کې میشتې ځینې کونډې ښځې د ښار په مختلفو علاقو کې کباړ او خشاک راټولوي او خپلې ورځنۍ او خپلې ورځې شپې په سبا کوي. دوی وایي چې وبل چاته تر لاس نیولو دا ښه ده چې محنت د محنت له لارې ګټه وټه وکړي. دوی په دې هیله وخت تېروي چې یو وخت به یې ژوند ښه شي. رابعه کرم خان له دوی سره خبرې کړې او دا ریپورټ یې را لښوي.
سزاریان دادا کبال ټولو دوا سا یو نیم سل جوړی ګاما غخرو بس جون بړم لگاولی دی.
دا واس افغانستان سره تعلق لرونکو د نرګسې دی چې د ناساز حالات لکبل د افغانستان راغلی دا او اسلام آباد په یو کډوال کیمپ کې د خپل اوبو بچو سره ژوند کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د خاوند مرګ نه پس د دې د روزګار ذریعہ د اسلام آباد په مختلفو ځایونو کې کبال او خشاک راټولول دي. تکمل لپاره چې دا د لرو لرو علاقو مسلو نه کوي
واړه ماشومان یتیمانان دي خواندم نشته یو رور می واغم مر شنور سوک سالور بجیزو شپګ بجی راز او 200 روپے می ګټلې ده ام دینه بوړو اخلم ده افغانستان تا خلک زی چې ځوانان زمونی کنه حکومت کې واچی ډیر پیسې والی کمون لا شو مخزه بسو سن الله کاو شو نس کاو شو د تا کچراو چې ته 200 300 روپے کې اما خرو بس
د غرنګ د نرګس ملګری ګلناز چې هغه هم کونډه ده وای دوی د کور په دې تمروزی چې د ورځې اخیره پوری دوی ته د 200 روپو کبار راټول شي او دوی به د خپل بچو د دوه وخت روټي تنظیم وکي
حوان مړ شو ده فالج واخلی وا فالج بيماري کې بيمار و بیا مړ شو دري الکان دي یو جنې ده بس تا کبار ټولو دینا غريبي کاو خرو بس ټول دا ایریا کې پیدل ګرځو پیدل پیدل گولڈین پیدل رازو پیدل زو زو دلتا کلا او دا ٹیکسی وای مونگ 200 روپے یا 200 روپے مونگ چیتا نا پیدا کی چوار
اسلام آباد پر ایف ایٹ مرکز کے دا کباڑیو دکاندار کشمیر خان چخپل ہم افغانستان سره تعلق لري مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل
زنانم راضی کبارم راوری کاغذونم راوری 3 کلو 2 کلو دزی ورزی راوری دا لگا جی دا پلاستیک شو ٹنڈا با شو دا گتی شو دا کارم
زنانو د وینا سره سم ک د افغانستان حکومت سم مناسب بندوبست وکړي نو دوی به هم د خپل بچو سره ښه ژوند تیر کړي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
بل خواته ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په پاکستان کې 15 لک داسې ماشومان دي چې د پرایمري سکول له تعلیمه څخه محروم دي د دوی په وینا په دې کې 90% انجونه هم دي سراج صاحب په دې اړه تفصیل لري
د اقوام متحده د ادارې یونیسکو د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې د 15 لک نه زیات ماشومان د لاندې کچې یا د پرایمري د تعلیم تر لاسه کولو نه محروم پاتې دي رپورټ کې ویل شوی دی چې په هر وو ماشومانو کې دوه ماشومان د مختلفو وجوهاتو له کبله د پرایمري تعلیم نه تر لاسه کوي رپورټ زیاتوي چې په دې کې یو کم 20% شمیره د جنکو ده او دغه رنګ 30% ماشومان هلکان ابتدایي تعلیم تر لاسه کولو کې ناکام دي او همدارس په مجموعی ډول 30% پکې داسې ماشومان هم شامل دي چې د خواري مزدوري او د غریبۍ له وجې 15 جمعات ته د رسیدو نه وړاندې سبق پرې دي د پاکستان د تعلیمي چارو ماهران وایي چې دا رپورت په خپل ځای خدا شمیره به لدین هم زیاتوي او په دې کې به زیات تعداد د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د ماشومان وي ځکه چې هلته یو شمېر مسلې دي چې له کبله یې دغه ماشومان نشي کولای چې خپل تعلیم جاری وساتي مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو او تعلیمي چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین اویل چې پاکستان کې د تعلیم اړخ تخصصي پاملرنه نور کړيږي
د تعلیم پر اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي هغه کې یو مسله د رسایت د مطالبه په حواله نه چې کینی مور او پلار یا خلک دلته په بچو تعلیم کول نه غواړي مسله په سپلای سایډ باندې ده مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړيږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه تماشومان راشي یا د ماشومانو د سکولونو لري وي یا چې کوم سکولونه تباشوي هغه دوباره روښوی نه دي کوم خبر پښتونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي دا غي د پاره کم اس کم سل سکولونه پکار دي او چې کوم موجوده سکولونه او ران شوی او هغه پټنټونو کې سبا کوئی چاره جوړ کړی شي او په دې پښتونخوا په بجټ کې د دې د پاره سره رعایت نه دی خو دې شوی
د قبایلی چارو ته زیاکار او د میرانشاه کالج استاد محب وزیر مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره قبایلی سیمو کې د پخواره سي تعلیم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی شوی او د غرنګ حکومت هم څه خاص اقدامات نه دي کړی نو په دې وجہ د شمیره دلته زیاته ده
تب تعلیم تا مشاد پارا ډیر پسپک نظر کتلی شوی دی نو چرته چې دا صورتحال وی بل دا دی چې وخت په وخت دلتا د تعلیم د پارا کمپین چلول کیږي نو هغه کمپین هم سرته ون رسول شي آ واقعي کوسه کوسه تا ماشوم ماشوم تا پلار پلار تا هر چا ته ون رسي نو وجه دا غشي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي او بیا زموږ د فاټ صورتحال دا سه دی چې چرته چې سکولونه اړنګ دي چرته چې ماستر ډیوټي لنځي نو الته ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي دا خو ډېرې کېږي چې مونږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نه ښکاري ناممکنه بېخي نه ده او که وختي حکومت پسندیدګۍ سره غورو
د ذکر ول ده چې د روانې میاشتې په 9مې 10مې او 11مې نیټې د ټول پاکستان په شمول په فاټا کې هم د تعلیم د خورولو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په وینا تعلیمي مهم کې مور او پلار ته ترغیب ورکړی شوی و چې خپل بچی د اسکولونو کې داخل کړي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو او ری په دوه منی مای کې درته د باخت افستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې نن د نورو ریپورتونو ترڅنګ د پښتو لو تل سندرغاړي محجبین سره هم یو مرکزته خوش لسمه بجې سوي دی ګلایس به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر با نن خوشی کړی. د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي مولا برادر د افغانستان د سولې او پوخلاینې په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او د ولسمشر حامد کرزی بیان ایمل فیزی وای د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. بلخو د پاکستان فوج او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره پرون ملاقات کړی دی. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. دا حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې شوي. د حملې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان وفاقي کابینه د دې هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منظوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بلونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنری جکپوړو استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو په لارو چارو بحث وشو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له د مشنا تفصیلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایان په هک کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نور تاسو ترګی په لار یو. ویل کیږي د بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. بلخو د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسي سیاست سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړي او په هند کې د ترهګرۍ یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وایي افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی وو وتښتېدو. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړ بمی چاودنو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی وو.
ګلایز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو د پکتنو کړو راځي سراج زهیر ته ورسو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د کراچي او پیښور په جماعتونو باندې شو حملو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د پیښور په کلیوالي سیمې اشینې او کراچي په دوه جماعتونو باندې بمی حمله کې په مجموعي ډول و کسان وجلي او 28 ټپیان شوې دي. د ادارې په وینا چې د عبادتي ځایونو د تقدس ته پامالي او د بیګنا د وژنې چې څومره هم غندنه وکړي شي کمه بوي. نو باید چې د هر سنمړې دوه صوبایي حکومت تونه بې د سزنده د عبادتي ځایونو او جماعتونو د حفاظت او د قانون نفاذ لپاره پسندستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د اسلام دښمنه خلکو د همیش نه دا کوشش ته چې پاکستان کې فرقه ییز فسادات جوړ کړي نو چې حکومت دا په نظر کې وساتي او د اسلام دښمنه خلکو ارادي په خاورو کې ګړې کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې موږ د خیبر پښتونخوا او سند حکومت ته خواست کوو چې د زیارت د ورځې په پیښو کې د وجلې شو کسانو وارثانو ته زر تر زره امداد ورکړي او د ژوبلو د سرکاري علاج سره سره د جماعتونو په سکیورټي باندې هم خصوصي پاملرنه ورکړي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د یونیسف او یونیسکو هغه رپورت زموږ د صوبایي او وفاقي حکومت د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت 15 لاکو نه زیات ماشومان د بنیادي تعلیم نه محروم دي. ادارې وایي چې د تعلیم او ترقی خپلو کې لوی تعلق دی او کله چې یو قام تعلیم یافته نه وي هغه ترقی هم نشي کولی. بل طرف ته چې کوم قام د تعلیم او هنر په کالو ښایسته شي هغه ته د ترقی او خوشحالۍ لارې هم پرانستې شي او دې لړکې د ملایشیا یا مثال زمون پوڑان دی دی. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان جوړېدو سره سم د تعلیم څنګه ته لګ ډېر پام لرنه ورکړې شوې و کورستو دا بيخي لپامه اوستې شو او چې کوم وخت به حکومت ته د پیسو ضرورت شو نو د تعلیمي بجټ نه به پیسې راکمې کړي او اوس حال دا دی چې زمون ملک په هر لحاظ سره ډېر رستو پاتې دی. ادارې اخیری کوي چې صوبایي حکومتونو او مرکز د تعلیم د خوالي لپاره د هنګامي اقداماتو ژمنه کړې ده خو باید چې د ژمنو او وعدو ته عملي جامه واغوستي شي او تر څو چې زموږ سیاسي حکومتونو تعلیم خپل لړومبۍ پاملرنه نه وی ګڼلې تر هغه د ملک نه پسماندګي غریبي او شدت پسندي نشي ختمې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د توهین رسالت د قانون په اړه لیکل کړي دي. بلخوا د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې د هغو 50,000 کسانو د لیست په اړه لیکل شوي چې په کال 1978 او په بیا تر کال 1989 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارو لخوا تنول کېدو وروسته وژل شوی وو. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به احمد شاه اعظمي درته واوروي.
ډان رسپان لیکي دا ډیره د بدمرغي خبره ده چې د مذهب پر بنیاد په جوړ شوو قوانینو کې بدلون ډیر ګران کار دی. د دا ډول زیاتره قوانینو جوړونکي جنرال ضیاء الحق دی چې د مرګ شاوخوا 15 کال وروسته هم دغه ملک د هغه کرل سوی فصل ریبي. ورسپان لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چهارشنبه په ورځ په اسلامي نظریاتي کونسل کې هغه وخت اختلافات رامنځته شول چې کله پر یو قرارداد بحث کېدی چې لمخې هغه کس ته د مرګ د سزا سپارښتنه شوې وه چې په ناحقه پر چا د توهین رسالت تور ولګوي. د دې قرارداد مخالفینو دلیل وړاندې کوي چې دا قانون به د هغو خلکو حوصله ماته کړي چې د چا په ضد د توهین رسالت خبره کوي. خو ورسپان لیکي دا قانون ډیر مهم دی او باید عملي سي ځکه چې په تیر وختونو کې لیدل شوی چې ځینې خلک د خپلو شخصي ترنګلتیاو اختلافاتو یا د ګټو د حصول لپاره پر لژکیو دا تور لګوي چې دوی رسالت تسپکاوي کړی دی. د دې یو مثال په 1990 مو کلونو کې سلامت مسیح دی چې په دې تور نیول شوی وو چې د یو جماعت پر دیوالې رسالت ته د سپکاوي لیکل کړی و. خو بیا لاهور های کورټ په دې نتیجه ورسېدی چې هغه خو نالوستی وو او لسره هیڅ هم لیکلای نسوای. ورسپانه په پای کې لیکي د بې انصافۍ د لمنځ ته وړلو لپاره ضروري ده چې نوی قانون جوړ سي چې دا ډول خلک د بل په ضد د دروغو تورونه ونه لګوي او علماو ته بیا پکار ده چې د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. بلخوا نوشین ارباب زاده په ګارډین ورسپانه کې د هالین د جنگي جرایمو د ویچړنیز ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ د هغو 15,000 کسانو د لیست په اړه لیکل کړي چې په 1980 او په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوی و. نوموړي لیکي په دې لیست کې د دې د تره یا اکانوم هم و چې تر ډیر لټون وروسته بل اخر د هغه درک ولګېدی چې په بند کې وژل شوی دی. په دې لیست کې ټول هغه کسان و چې د وخت رژیم ورڅخه په ویره کې وو چې دوی به د اصلاح هڅه وکړي. په دې لیست کې زده کوونکي، ښوونکي، بزګران، تاجران، افسران، د مځکو مالکان او پوهان شامل دي. نوموړي لیکي هر کس د وخت د رژیم لخوا په دې تور نیول شوی چې د دوی د فکر مخالف وو. خو بیا هم هغه کسان ډیر بختور دي چې د لسیزو راهیسي د ورک خپلوانو درک ورته وسو او د هغه وخت رژیم لږ تر لږ د وژل شوو کسانو لیست له ځان سره ایښی وو. بلخوا د هالین چارواکو دا لیست پیدا کړی او د جرمني په مرسته خپور کړی. نوموړی د مقالې په پای کې لیکي نن یو درس زده کړی چې د انصاف پرته سوله نسی راتلای او افغانان دا په یوازې سر هم نسی کولای. دوی نړۍ ته اړتیا لري چې اوژه په اوژه ورسره ودرېږي، د دوی لارښوونه او ملاتړ وکړي چې دا ډول افغانان په راتلونکي کې د یو مهذب راتلونکي برخه وګرځي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سم د شام په اړه ریپورت لرو. د ایران نوی ولسمشر د شام د کړکیچ د حل په مقصد په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د خپل حکومت تیاری ښودلی دی. تمه ده چې د شام د کړکیچ په اړه روسیا او امریکا پر موافقه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې وسی او یو پریکړه لیک تصویب شي. امریکا ټینګار کوي چې په دې پریکړه لیک کې باید د ولسمشر بشار اسد پر ضد له زور د کار اخیستو ګواښم شامل وي. تمه داسې حال کې ده چې امریکا د اسد رژیم او روسیې د حکومت وسلوالو مخالفین د شام پلازمینې ته نږدې د کیمیاوي وسلو په غمله تورنوي چې د امریکا حکومت وایي له 1400 زیات خلګي وشلیو. احمد تکلبا نور تفصیل راته واوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت یې چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. روحانی په هغه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې لیکلي که په سوریه کې وي که بحرین کې، موږ باید د ملي ډیالوګ لپاره پر رغونکو هڅو ورګډ شو او باید داسې یوه فضا جوړه کړو چې د سیمې خلک وکولای شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. روحانی په 13 اګست میاشت کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته د هڅو په لړ کې چې هدف یې له نړیوالې ټولنې تماس ټینګول دی ویلي چې د د هڅو هدف د رغونکو تماسونو د پالیسۍ تعقیبول دی. د ایران ولسمشر همداراز له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له خپل امریکایي سیال سره د کتنې احتمال رد نه کړ او ویل چې هر څه امکان لري. داسې اوازې هم شته چې دواړه مشران ښایي په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون پر مهال په خپلو کې د یوې غیر رسمي کتنې پلان جوړ کړي. په پام کې ده چې اوباما او روحاني د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او ویناوي وکړي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وای اوباما سمدستی له روحانی سره د کتنې کوم پلان نه لري. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په خبرو اترو کې منځګړتوب ته چمتووالی ښیي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د ولسمشر د هغو ژمنو د عملي کولو په برخه کې اقدامات وکړي چې د روسیې او امریکا په منځګړتوب په شوې موافقه کې مکلف پرې بلل شوی. د دې موافقې له مخې ولسمشر اسد ژمنه کړې چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې به له منځه وړي. ښاغلي کری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امنیت شورا باید داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې که دمشق له خپلو ژمنو واوړي نو پر ضد یې له زوره د کار اخیستو ګواښ پکې شامل وي.
Removal of serious chemical weapons is possible.
De Suriye de tolo kimyawi waslo lamain zawdal la sulay zilare imkan lari aw pa arabay malgari malatuna pa Genève ke de Russie aw America tarmanz de muafiqe par bansat prekra kawi aw da haga muafiqa wache pa sarganda pa ke wel shwi che bayat de amali ke do wadwi aw bayat shart tarjara amali shi. کری دا څرګندونه څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هغه چې دمشق ته نږدې دي کیمیاوي وسلو په بریټ کې لاس لره له داسې ابتدایي ټکنالوژي کار اخیستی چې د سوریه پوځي اوس مهال نه لري. موږ ټولې هغه نښې نښانې لرو چې ښایي دا برید یو پرونکی او یو پلان شوی عمل و. طبعاً دا یو چل و چې البته په ډېر مهارت سره ترسره شو، مګر د دې عمل د سرته رسولو تخنیک ډېر ابتدایي و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور دا ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د اګست د 21مې په حمله کې لاس لري. جان کیری هغه ادعا رد کړې چې ګنې د اسد وسلوالو مخالفینو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی.
د شام په اړه مو د احمد تکل رپورټ اوریدی. پرون د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د خوست ولایت قومي مشر حاجي ناظم زدران د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې د ناپیژندونو او سوالو لخوا وشل سو. حاجي ناظم په مهمو دولت پلو مشرانو کې حساب دی چې په خوا هم د کورنۍ پر غلو څو ځله او سوال بریت سوی وو. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال رادیو ته د یاد پیښې په تړه وویل چې حاجي ناظم زدران تېره ورځ په مرکزی جامع جماعت کې د جمعې پر لمانځه بوخت و چې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د تومانچې په واسطه تر برید لاندې راغی او لاس په لاس ووژل شو. د نوموړي په وینا برید کوونکي د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په استفادې په تېښته بریالي شوي، خو کشفي او امنیتي موظفینو ته دنده سپارل شوي تر څو د پیښې عاملین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جمعې په مبارکه ورځ حاجي صاحب ناظم زدران د خوست په جامع مرکزی جماعت کې په داسې مهال کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په شهادت ورسېد چې په لمانځه باندې بوخت و. نوموړی نه یوازې د خوست د لوی پکتیا بلکې د ټول افغانستان په کچه یو ډېر مشهور شخصیت و. همدا لامل و چې د څو کلونو را په دې خوا دی او د ده کورنۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې راتلله، چې تقریبا درې کاله مخکې د ده دوه زامن یو کوچنی لمسی هم په همدې لاره کې په ډزو او همداشان په مانچاوتنو کې په شهادت رسېدلی و.
حاجي ناظم زدران چې شاوخوا 15 کاله عمر لاره د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنېخېلو قوم اوسېدونکی و او د دولت د سختو پلویانو په ډله کې راته. حاجي ناظم یو داسې مشر و چې په افغان دولت کې له ولسمشره بیا تر عادي مامورینو پورې کسان ورسره بلد ول او په نظام کې له ستر باور څخه برخمن و. هغه په جرګو او غونډو کې حقایق په ډاګه بیانول او خپل نظر یې له چا نه پټاوه. هغه د روسانو په مقابل کې د جهاد پر مهال د پیر سید احمد ګیلاني د محاز ملي په تنظیم کې د لوی پکتیا په کچه یو نامتو قومندان و او ترڅنګ د یو قومي مشر او نرخي په توګه هم د جرګو مرکو داوو او لانجو په حل کې مهمه ونډه درلوده. حاجي ناظم زدران څو ورځې وړاندې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتون د ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي ول چې دوی به په کلکه د نظام څخه ملاتړ کوي.
امنیت ده ولی سه په کابل کې د امنیت نشته چې مرکز ده په ټولو ولسوالۍ کې امنیت نشته. اوس یو بانک خو چې نه خلص یې دا بغیرته ده ولی سه یو خود خلص یې ګرامر امنیت کور شرم ده نه دی یو نه خلص یې دا به یې جنگی نه شي کېږي په ولایت کې بل مقابل سره ولی لاندې مو ته لوګار نه وراونی په لوګار کې چې ورته بل مقابل سره ولی ته په ولایت کې هیڅ مشکل نشته او دا به تر اخره پرې مې د صدرې.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم دی وی خبر پانی د خبرېدو لاره ده خې غندنه کړي او حاجی ناظم یو هیواد پال شخصیت یاد کړی دی. یادونه ورده چې د حاجی ناظم زدران د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د حاجی ناظم زدران د وژنې په پاړه مو رپورٹ اوریدی د نجیب الله لوخیل او سم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام چې تاسو ته په سمات اپیډ وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر د کالغونډي ریپورت درکړو، بیا به له وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو، او په اخیره کې به د هنداري په کلتوري ارزښت هم درته ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو ادبی او کلتوري غونډې کله یو پلوه د ادب په پیاوړتیا کې مثبت ثابت شوي، نو لبل پلوه د ځوانو استعدادونو په پیاوړتیا او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په لار کې هم کارنده رول لري. د بیلابیلو سیمو نه پکې شاعران او لیکوال برخه اخلي او یو لبل سره لنیکدې نه پیژندګلو پیدا کوي. ختیځ ادبی بهیر هم داسې یو ټولنه ده چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هره اونۍ غونډې کوي چې د ننګرهار له ولسوالیو څخه پکې په ګڼ شمیر کې ځوان شاعران او لیکوال ګډون کوي. تیره اونۍ د یاد بهیر غړو خپله کال غونډه ونمانځله چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې ختیځ ادبی بهیر خپل کالغونډه د سنبلې په درویشتمه نیټه ونمانځله چې په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دا چې په تیر یو کال کې ختیځ ادبی بهیر کوم فعالیتونه ترسره کړي، دا پوښتنه د یاد بهیر رپورټ لیکونکي ایمل مړوند دارنګ ځوابوي.
ختیځ ادبی بهیر د معمول مطابق درې اونۍ مشاعره او کرکتنه کوله، او د میاشتې وروستۍ اونۍ به یې ادبي درس ته ځانګړی کړی و چې د پوهنتون یو استاد به راتلو چې په ادبي موضوع به یې بهیروالو ته ادبي درس ورکول، او بیا به دوی ته پوښتنې کولې او هغه به ورته ځوابونه ویل. ځینې ځانګړې غونډې هم درلودلې. استاد یار محمد کوچی منځغونډه یادولی شو، چې همدارنګه د استاد ابراهیم همکار منځغونډه وه چې دام ډېره لویه غونډه وه. د دې ترڅنګ موږ یادغونډې جوړې کړې. ځواني مرګ شاه زمان قسمت یادغونډه وه، د ډاکټر اعظم اعظم یادغونډه وه. مخکتنی وي د کتابونو چې په هغې کې د نصر سرمان د لنډو کیسو کتاب مخکتنه شامله وه، د فهیم رحیمزي د شعري ټولګې مخکتنه وه، د جعفر خان د شعري ټولګې مخکتنه وه، او د محمود خزان د شعري ټولګې مخکتنه وه.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ادبی بهیرونو ته پکار دي چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ ټولنیزو مسایلو ته هم پام واړوي.
پکار ده چې زمونږ د ادب لسانګره زمونږ اقتصادي نظام ته، زمونږ سیاسي نظام ته، زمونږ فرهنګي نظام ته مونږ باید پیغام ولرو او اثر گذار واوسو. نو زما د بهیروالو نه غوښتنه ده چې د ژوند په ټولو ډګرونو کې تمرکز وکړي او په دې فکر وکړي چې زمونږ ټولنه د کوم ناخوالو سره مخ ده او د دې حل لارې څه دي. دا باید مونږ د شعر په ژبه، مونږ د نثر په ژبه، او مونږ داسې د هنر په بیلابیلو ژانرونو دواړي مونږ ټولنیز نظام په اصلاح کې خپل رول او مسؤلیت ادا کړو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار ادبی غونډې د ځوانو استعدادونو د پیاوړتیا په لار کې مثبت ګامونه وباله.
زمونږ نننۍ ټولنه ده، او د نورو دولتونو غونډې مونږ له پرمختللي نه یو، نو د دې غونډو روزنیز اړخ ته زر ډېر په مثبت شکل باندې ګورم. په دې کې هغه خبرې مطرح کیږي چې هغه د ټولنې په خیر وي او هم د ادب لمن کې ډېر څه لرلی شي.
د ختیځ ادبي بهیر مشورتی بورډ مشر انجینر ستانمیر زهیر بیا ادبی غونډې د ټولنیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو مرکز وباله.
د فرهنګیانو ترمنځ په اړیکو کې ډېر ګټور تمامېږي، او هم فرهنګ او علم د ودې لپاره ډېر ارزښت لري. هغه کسان چې په دغه فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته نن ورځ ګورو چې هغوی نه ډېر لوی شخصیتونه جوړ شوي دي، همدغلته یې زده کړې کړي دي. نو زه امید لرم چې دا غونډې او دغسې مرکزونه ادبي او فرهنګ هڅې نورې هم ګړندې شي، څو زموږ نوی نسل، نوی کور، نوي ځوانان په دې کې ښه وروزل شي.
یاد دی وی چې ختیځ ادبی بهیر چې د ننګرهار په ټولنیز مرکز میدوتیک کې خپلې ونیزې غونډې کوي، د تیر یو کال رئیس تر سلو تنو پورې ځوان شاعران او لیکوال له ځانه سره ملکړي او په ډیره علاقه مندۍ په اونیزو غونډو کې ګډون کوي. باختر ستوری گرانو میناوالو میرمن ماجبین قزلباش چې د تیرو سبان د دریو لسیزو را پدی خوا د سندرو میدان تراوتی تر اوسه یې په زرګونو سندرې ویلی او لای سندریز میدان پریخه نه دی. نوموړی په لربر پښتونخوا کې ګڼ شمیر میناوال لري. تیره اونۍ میرمن قزلباش جلال آباد ته راغلی وه او د هغې د هنر په اړه مو ورسره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې په ګډه سره اورو. بیگم ماجبین قزلباش کدا راته وایي چې تاسې به په څو کلنۍ کې سندرو ویلو ته راوتي وی او لومړۍ سندره مو کومه یوه ده؟
زه تقریبا 11 کلنۍ وم چې په دې فن دنیا کې رالمه او ما پہله گانا کړی وا اسپین اسپوک میں وای آشنا بچر تھا وینا گونگے شو والے
نو دا کپ اوما گانداز رہتا ہوا ای سنگ ببی
زمزمہ شام اسپین اسپوک میں وای آشنا بچر تھا وینا او گونگے شو والے و گونگے شو والے نوائی حالونا گونگے شو والے نوائی حالونا
کلنی خبر او کلا اغا کوم سنو
ما ته خو دا سی پورا پته نه دا زما اوس کم عمر دی 15 سلوی کال دی
خا یعنی دا چی تقریبا 2.5 کال اوسلو چې تاسو د پن دنیا ته راغلی نو په دا 2.5 کلونو کې به تاسو سمرا سندری ویلی وی
ټیک ما جی تقریبا ما یو لزر سندری ویلی
دا یوازې پښتو دی او کنه د نورو ژبو په کې شته؟
دیکھ جی سر کے پختو دی پختو کے میں ویلی بیا میں اردو کے ویلی فارسی زما خپل جبا دا فارسی کے میں ویلی دی دغشان ہے پنجابی کے میں ویلی دی سندھی کے میں ویلی بلوچی کے میں ویلی دی تقریباً شپگوا تجبی جڑی گئی
علاوہ دغا سندر ہونا پدغا جگو کتا سے خبریں کول ہے
خبریں خود اردو پختو فارسی ہند کو سرائیکی کی کولشم
زچی اوس تاسی وینما نو په جلال آباد کې دغه جلال آباد تاسی راتګ په سم مناسبت ته
مو هنرمندانو د پاره خو هر ځای چې کوم دی خپل دی په جلال آباد خلک په ما ډیر ګران دی او د کابل دلته کې ډیر لوی پروګرام هغه کې ما شرکت وکړ او بیا کابل ته دینه پسلاړم نو الته هم څه پروګرامونه شته هغه یو هفته دوه هفته پکې شته نو هغه به ان شاء الله کوم او په دې میاشتې اخره کې هم هم درې سلور بلکې زیات دی پروګرامونه د خوست خلک دی هغه به کوي.
ها تاسو خوب په دې 13 دیر شو 2.5 کلونو کې په ډیرو کنسرتونو کې برخه اخیستی وی ډیرو زینو کې به مو د خپل پن مظاهره کړی وی په افغانستان کې کابل کې جلال آباد کې پیښور کې د پاکستان په نورو خاورونو کې اب کوم ځای وی چې تاسو ته ډیر داد ملو شوی وی
زبردست وي ما چې په هر ځای کې ډیر لوی لکه مو ته داد ملو شوی دی په دې هنر باندې لکه هم جلال آباد افغانستان کابل او دین علاوه امریکا په دوبی کې چې څومره دغی مډل ایسټ کې چې څومره خاري دي کنه اصل خیمه شو ابو ظبی شو قطر شو د سنور مطلب دا دی چې د یو هنرمند په حیثیت زبداوي چې ما ته څومره مینه ملاوه شوې ده نو هغه په لفظونو کې نشم بیانولی.
باختر ستوری گرانو مینوالو هندارا یا آینه په پښتني کلتور کې داسې یو توکی دی چې خزینه او نارینه دواړو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو هم په جیبونو کې د آینې ترڅنګ ګومنز او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې ترې نه کار اخیسته، خو اوس چې په کورونو، دفترونو او کاروباري ځایونو کې د آینو زړول ډیر شوي، نو د پخوا په څیر ځوانان په جیبونو کې نه ګرځوي. آینه یوازې د کلتور برخه نه ده، بلکې پښتو شعر کې هم په څه نه څه شکل راغلې ده. د آینې په کلتوري ارزښت مو یو رپورټ ته رابولم.
د یار پزړه باندې غبار سړې څوایي، وچ دروجنا شهندارا سړې څوایي.
هندارا چې آینه هم ورته ویل کیږي، د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم ښځینه او نارینه وو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو له آینې سره ګومنز او رانجه هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینې له برکته سترګې تورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آئینی لیدلې وي.
زه چې کله ماشوم آئینې به په یو ډول مریو باندې پوښل شوې، خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورولو سره به یې علاقه لرله. د جیب نه به یو دسمال هم راایستو چې هغې دسمال ته به مبارک دسمال ویلې. داسې یو ډول فیصله ناز به هم ورباندې کول چې داسې به ترې ښکاره کېده چې چار لکه توفکې ورکړي یا ډېر په درنښت به یې ورته کتل. مګر اوس چې زه ځوان شوی یم، د تیرو لس کلونو را په دېخوا زه دا ځوانانو سره نه ګورم.
آینه که یو لور ته د پښتو فولکلوري ادب برخه جوړوي، بل لور ته له کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې په څه نه څه حواله پښتو شعر کې زیر شوې ده. شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شعر کې له آینې سره ډېر تصورات تړلي دي.
هنداره یا آینه د نړیوال او په تېره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینې سره په شاعرۍ کې ډېر تصورات تړلي دي. مثلا خکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سینګاره مخکې نه و آینې درته څه ویل حیرانیم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینې غوندې حیرانه هغه ودرېده، زما په سترګو کې راوړي سوال ته څنګه ګوري. بل دا تصور پښتو ادب کې چې معشوقې ته د هغې سیاله جوړوي، ولې سره شوې بله هم د تا په څیر وه چې دې ولید خپل مثال په آینه کې. نو داسې ډېر تصورات شته د پښتو شاعرۍ کې چې هغه له آینې سره راځي او د آینې سره تړاو لري.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د آینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو به په جیبونو کې له رنجو سره آینه او ګومنز هم ګرځول.
زمونږ د ورپورې چې کوم دی زلمی په چرته خادله تله، نو هغې به آینه او ګومنز دا په جیب کې د ځان سره وړل، رانجه به ورسره و لکه چې داسې به ووت او مخلاصې او د هغې نه پس چې کوم دی واپس سترګې تورول. دا لکه بالکل یو رواج و. خدانایي دکان ته که به ورالې نو هغې کې به ایس چا نه کول، بس رانجه به یې راواخست سترګې به یې تور یا به آینې ته دو دا پارا دا کسی دا آینه بغت آوا نو آغی که بیزان پورا لی ده. نو آینه چه کم ده دا آغی سر زمنگه و زندگی تیره شو ده، یو پورا پیرد ده یو پورا دوار ده. اس خلو که منگ آغی تا اهمیت نور که خوز منگ ده شیر نه آینه وات لانه ده.
نقاد او شاعر پیسل پاران بیا آینه پا ادب که ده نرگسیت برخگنی.
کمالا هندار مکمل نرگسیت کاری ده زان دلی دو یو پت غنتی خواهش ته. او بلا خبر دادا چه پخواز مانا که چه گمده زیاد نزیاد سینگار سو خود دنده سوا و استرگی تورولو، نو داغی ده پار چه گمده ده هندار خود زیاد ضرورت چه بند استرگی تورولو نو خاما خواب هنداره که ببوری. از فل زانی بانی چه گمده ده زیاد معاشره آغا نرگسی خوی چه گمده نزاز آغی سر تارم. این شک نیشه چه وقتی هنداره چه گمده ده زمونگا نکل چر یودی را زوراور حصه و او خلقو بچه گمده ده زن سر پریب که گرزوله.
گوه کتل شی ده مغولو ده دور سخه پر آپاتی و دانه او که په هنری دول آینه کارول شوی چه ده هاگه وقت د خکلا خوخونی د ذوق استازیتوب کوي. نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې له فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا پورې او له کلاسیکا تر معاصرې دورې پورې د پښتو شعر په سینګارولو کې آینه د پام وړ توکی ګڼل کېږي.
Thank you.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.